په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ته مو زه فریبا زهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د تخنیک په چارو کې میر احمد صفای را سره دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نن ورځې تر پایه به د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. دا به هم وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. نو راپورونه هم لرو. د خبرونو موټر 500 بجو پرې ده. په سر کې واصل وسال د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
ستړي مشه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشه مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې نن د ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان کړي. او د بریتانیا په جنوبي ساحل کې د ایراني کډوالو یو تکسیز ډله چې په یوې وړې بیړۍ کې سپارول په اوبو کې له ډوبېدو ژغورل شوی دی. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکارا لاسترړونو سره د ژنیو په کانفرنس کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د ژنیو دوه ورځنی کانفرنس د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو کې ترسره شي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري ناستې ته وویل چې په دغه کانفرنس کې به افغان چارواکي د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه افغان ولس او نړیوالو ته معلومات ورکړي چې د افغان حکومت لخوا شوي دي. د ښاغلي چخنسوري د معلوماتو له مخې د خصوصي سکتور په برخه کې اصلاحات، د عوایدو زیات والا شفافیت، د فساد سره مبارزه او د سوداګرۍ ته د زمینه مساعده ول اقل استرولنی دي چې افغان حکومت به د ژنیو په کانفرنس کې مطرح کړي. ټاکل شوی په دغه ناست کې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبد الله ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیر وټاکل شو. د ولسمشر مانی ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د میرمن رویا رحمانی تقرر تایید کړ. اغلی رحمانی له وړاندې په انډونیزیا کې د افغانستان سفیر و. اغلی رویا رحمانی د کولمبیا او مکګیګل په پونتونونو کې زده کړې کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د 15 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د دغه کمیسیون مرستیال وایان زبی الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې په روانې اونۍ کې له بایومیټریک دستګاهونه د اطلاعاتو په لیږ سره د نورو ولایتونو نتایج هم اعلان شي. یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتایج وځنډول شول، خو د همدې ورځې په پای کې بیا د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دغه ولایتونو کې فراد، دایکنډي، روزګان، جوزجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې پورز نه وخت به خبري ناستې ته ویل چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې لامل شول چې کمیسیون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. خغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یوه پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوې چې دوه تنه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید رسنیو ته په یو استول شوي پیغام کې ویلي چې دغه پیښه د کندهار ولایت په معروف ولسوالۍ کې شوې ده. د ښاغلي جاوید په خبره د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. تېر میاشت هم د دفاع وزارت یو هلیکوپټر د فراه ولایت په اناردرې ولسوالۍ کې رانسکوره شو چې 15 کسان پکې ووژل شول. دفاع وزارت هغه مهال وویل چې یاد هلیکوپټر هم د فني ستونزې له امله له غره سره وجنګېد او بیا رانسکوره شوه. د افغانستان په شمال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په شمال زون کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی دا د اندېښنې وړ مسله وګڼله، خو ښاغلي سامی وویل چې په شمالي ولایتونو کې دقیقا څومره شمیر کم عمره ماشومان درانه کارونه کوي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د وروستیو نامنیو وچکالۍ او هم بېوزلۍ له کبله په زرګونه ماشومان په درنو کارونو بوختي. د برتانیا په جنوبی ساحل کې د ایرانی کډوالو یو اتکسي زډل چې په یوه وړې بیړې کې سپارول په بو کې لاډوبېدو وژغورل شو. د برتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دغه کسان چې دوه خرونو ته نږدې ژغورل شوی دي اوس تر سړنو لاندې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه ایرانی کډوال کومې لارې د برتانیا او بوتنو نوتی وو. د ورځې مخکې سلور نور ایرانی کډوال هم هغه مهال د برتانیا د بحري ځواکونو لخوا وژغورل شول چې بیړۍ یې په ډوبېدو وه. برتانیې رسنیو ته خبر ورکړه چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې درې نوي تنه ایراني کډوال د وړو بیړیو په ګټې اخیستنې سره نوموړي ته تللي ول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. ښاغلی ظریف پرون د خپل ټویټر په پاڼه کې لیکلي د داسې هیواد لخوا چې د ایران پر ضد د عراق د کیمیاوي وسلو د کارونې ملاتړ کړی و، بیا یې له دې ادعا سره پر عراق حمله وکړه چې دغه هیواد له کیمیاوي وسلو پاک کړي. دغسې یوه ادعا نامناسبه نه بلکې خطرناکه ده. تر دې تبصرې یوه ورځ مخکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي په سازمان کې د امریکا سفیر کینټ ورډ وویل د امریکا متحده ایالاتونه اندېښنه لري چې ایران له دغه سازمان څخه د اټومي وسلو پروګرام پټ ساتلی ده. د ده په وینا د ایران هدف دا دی چې داسې زهرجنې وسلې ترلاسه کړي چې منع اعلان شوي دي. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټي کلب پخوانی چارواکی هم و، د بډې اخیستنې په تور ونیول شو. میخایل برشیف چې په 2016 میلادي کال کې د دریم پوز په نوم نړیوالې سپورټي مسابقې تنظیم کړې وې پرون په مسکو کې ونیول شو. شک کېږي چې د 355,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د بډې اخیستو ته غاړه ایښې وه. دی به دوې میاشتې مخکې تر دې چې محاکمه شي په توقیف کې تیرې کړي. تحقیق کوونکي وایي برشیف له هغو خصوصي کمپنیو رشوت اخیستی و چې په سوچي ښار کې د دریم پوز نړیوالو مسابقو د خدمتونو رسولو لپاره قراردادونه کړي وو. دا خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات:
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو د نوملړ هم اعلان کړو او له تاسو سره یې شریک کړو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د دغو نتایجو د ځنډ دلایل پر تخنیکي کمزوریو سربېره سیاسي اړخ هم لرلی سي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
سیاسي مسله هم کېدلی سي. اوس جنوا کانفرنس په مخ کې ده چې دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي. خامخا دغه بریکانډان غږ دي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک چې به څومره نور تورونه لګوي، او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غواړي چې د دغه هیواد د تاریخي آثار او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیره:
د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع د مونږ ته چې مونږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د آدرس نه مشخص.
حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه د دې پروګرام دوهمه برخه کې ځای لري. د ساتي راډیو اوري: د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ټاکل سوی ده د نن ورځې تر پایه د 5 نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان سي. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه له 3 میلیونه ډیر د بایومتریک دستګاو اطلاعات د کمیسیون اطلاعاتي بانک ته داخل سوي دي. خو د کمیسیون له لورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو رایو تدریجي اعلان د ولسي جرګې له غبرګون سره مخامخ سو. د دغې جرګې رئیس وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځنډ نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د 5 نورو ولایتونو کارونه پای ته رسیدلی او د کمیسون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ممکن د نن ورځې تر پایه اعلان سي. د دغه کمیسون مرستیال بیان زبی ساده د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت او عدالت د ټینګښت لپاره دوی له سرعت نه ځان ته ترجیح ورکوي.
نن هم همکاران کار کوي تر څو وتوانیږو د شاوخوا 5 نورو ولایتونو چې دینم له هم اعلان کړو او تاسو یې شریک کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د غشن وای چې تر اوسه 3 میلیونه شپک 50 زره د بایومیټریک دستګاه او اطلاعات د کمیسون اطلاعاتي بانک ته داخل شوی او هڅه کوي چې د غبهیر پای ته ورسوي او د یو شمیر نور ولایتونو د رایو لومړنی پایلې هم اعلان کړي. د کمیسون ویلو چې د قوس په دویمه بدله سو ولایتونو د رایو لومړنی نتایج اعلان کړي. خو یو ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولینو ازادي رادیو ته ویلي و چې د لا ښه شفافیت په هدف د دغو لسو ولایتونو د رایو لومړنی نتایج وځنډول سول چې د همدې ورځې په پای کې یې د 15 ولایتونو د انتخاباتو نتایج اعلان کړل. په دې ولایتونو کې فرا، دایکنډي، ورزګان، جورجان او بامیان شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د جمعې په ورځ ناوخته وی خبري ناشتې ته وویل چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د دې لامل سول چې کمیسون د رایو نتایج په خپل ټاکلي وخت اعلان نکړي. ل انتخاباتي محلي بش سره سم ټاکل سوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړی پایلې د اقرب په 19 نیټه اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د 22 شولایتونو د رایو د لومړنۍ پایلو اعلان د قوس دویمې او د کابل د همدې میاشتې 19 ته او غزاو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وای چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلان ځن نور خلکو ته د منلو وړ نه دی. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو لخپلوا کمیسون وغوښتل چې له دغه بهیر سره مسؤلانه چلند وکړي.
لطفاً کمیسون با مسؤلیت در رابطه با اعلان نتایج
غوای لطفاً کمیسون دې په مسؤلیت د پایلو د اعلان او د تور او سپینو رای په بیلولو کې د خلکو سیاسي ګوندونو او دولت سره تفاهم په نظر کې ونیسي. حسینه چې د نتایجو تر اعلان وروسته کاندیدانو سره داسې معتبر اسنادو مندل سي چې لا پاکوړی استازولي وکړي، د بیا په خپل وخت یو ډول کړکی چې رامنځته کړی چې خلکو ته به د منلو وړ نوي.
در نوې خود یک بوران دیگی هست قابل قبول به مردم افغانستان نخواهد بود.
په افغانستان کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکو بنسټونه وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولیت لري چې لژمن سره سم د شفافو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان کړي. دوی وایي ک کمیسون په خپل دغه کارونو کې پاتې راغی د جمهوریت ریاست پر راتلونکو انتخاباتو باندې وړه اغیز وکړي.
رحمت افغان وچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چارواکو څرګندونه راوړولې چې وایي ټاکل شوی د نن ورځې تر پایه د 15 نور ولایتونو د انتخاباتو نتایج به اعلان شي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د کمیسیون د کمزوري مدیریت له کبله ونه توانې چې په ټاکلي وخت ولسی جرګې د رای لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته وویل چې د رایو په ځنډ اعلان په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. له شغل رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړی دا په سر کې ترې پوښتلې دي چې په خپل وخت د نتایجو د اعلان د ځند عوامل څه دي.
دلیل دا دی یو دا چې کمیسون د ټاکنو ورځ د مرحله وروسته درسته مدیریت نکړل، په هغه کې پاک ناپاک رای بیل نکړل، په عین حال کې ځینې فساد هم تر سره شو. په بعض حالاتو کې ارقام کې تغییر راغی او دغه تغییر درست پر ځینو کاندیدانو تر خصوصا د کوچنیو حوزې ته د قناعت وړ نه ده. نو دا یو موضوع. دوم تاسو پرم دې په استخدام باندې مصروف ودی د غالي کابل د بیا شمیره مرحله دوی بشپړ کړی نه ده. تر دې چې بشپړ شوی نه ده اوس هم استخدام کې تر څو غیونټونه او واحدونه اضافه کړي. نو په تخنیکی ډول باندې قانون کې د څه پاتې راغلي دي په رهبری کې متاسفانه ستونزې موجود دي. دوی لومړیتوبونه نه شي په ګوته کولای او په دوم قدم کې سیاسي مسله هم کې درې شي. اوس تصفیه د جنوا کانفرنس په مخ کې ده. که دغه ټولې لومړنۍ پایلې اعلان شي خامخا بده بدي کاندان غږ کړي چې څوک به اعتراض کوي، څوک پایلې نه مني او څوک به کمیسیون باندې نور تورونه لګوي او دا هلته په کانفرنس کې یو ښه پیغام نه خپروي. نو په دې خاطر دوی 15 ولایت اعلان کړي چې لږ تر لږه مطبوعاتي فشار په ځان باندې کم کړي او په عین حال کې د کانفرنس تر ورځې پورې کېدای شي نور پایلې اعلان هم نه شي. او کله چې کانفرنس تیر شي دغه راپور راتور کړي چې بالا کېدای شي بیا ځینې ولایت نور هم دي اعلان کړي.
د 15 ولایتونو چې کوم نتایج اعلان کړي دي او ټاکل شوی ده نن د 15 ولایتونو نور هم اعلان شي، څومره رای شفاف دي تاسو له نظر؟
ځینې ولایت کې یعنی رای ډیر زیات استعمال شوی دی، په ګټونکو کاندانو رای ډیر ګټل دي. مثلا په دایکنډي کې نو موږ د څه وخت تازه تلو چې وګورو چې اته نوم لیکنه په کومه سطح شوی ده او څومره خلک راور کړی ده. د نور کاندان چې غوي کمیسیون یې غوښته څومره رای کارول شوی ده دا غواړو چې د دقت سره لږ زره مطالعه کړو او وروسته به ان شاء الله په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
دغه تدریجي اعلان د نتایجو د ولسمشتۍ د انتخاباتو او همدارنګه د همدغه انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟
د خبره د ټاکنو په اعتبار باندې جدي تاثیر اچوي. سره به ټاکنو نیټه به هم تغییر پیدا کوي. اما هغه اصلاحي ګامونه او پرسم تواره به ټاکنو په نوم سره کیږي د خپل یو سیاسي معضله به هم رامنځته کړي. دوم قدم کې د سولې خبرې اترې دا هم د کیسونو کار د سیو رقم یو پیغام جوړ کړی دی چې دوی خپل کارونه کې جدي همونه وسی کی نو دی به تاسو پکښ نه راځي. خصوصا د موقت ادارې جوړول بحث رامنځته شوی دی د کیسونو لپاره یو چتر جوړ شوی دی چې دوی محافظت کوي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر و پر منځنۍ ته په 12.9 او 5.15 په ټول هیواد کې په ټولو سیمو کې په صافه وځي ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشري مانی وای د مشترک بورډ د طرحې د جوړېدو کار روان دی. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې په دې اړه به له مشوره وروسته تصمیم ونیول شي. البته دغه مشترک بورډ د سولې خبرو پر مخ وړلو لپاره جوړیږي. په دې اړه زموږ همکار خان محمد سین نور تفصیل راکوي.
د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پلاوی د لیس لخبریدو وروسته ولسمشر مانی وای اوس هم د سولې د مشترک بورد د طرح په جوړولو کار روان دی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویان هارون چخانسوري وای سولې یو ملي پروسه ده او د سولې د مشورتي بورد د جوړیدو لپاره هر اقدام د لازمو مشورو په اساس کیږي. خاغلی چخانسوري د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د پلاوی ټاکل یو عمده کار دی چې چارې روان دي.
کار روی طرح سر جامع و برای ایجاد بورد مشورتی که
د مشورتی بورد طرح چې سراسري او ملي د پر جوړیدو کار روان دی. د خبرو کوونکو د پلاوی ټاکل هم د سولې د پروسې عمده کار دی چې کار پر روان دی او کله چې کارونه مخ ته لاړل جزئیات به په مناسب فرصت کې له خلکو سره شریک شي. خو مخ کې لوخت ته د چې په دغه مسله خبري وکړو.
خاغلی چخانسوري د خبرو کوونکو د پلاوی هغه یو لسکسیز لیست چې د ولسمشر غنی د دفتر د رئیس عبدالسلام رحیمی په مشرۍ د رسنیو لخوا خپور شوی نه رد او نه تایید کړ. د رسنیو د راپورونو له مخې ولسمشر غنی یو لسکسیز لیست چې درې پکې خزی دي له طالبانو سره د خبرو په هدف د پلاوی په توګه ګمارلې ده. د رسنیو لخوا د دغه یو لسکسیز لیس لخبریدو وروسته داسې انتقادونه مطرح شول چې د یاد پلاوی په ترکیب کې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې استازي نه دي شامل. ټول پکې دولتي کسان دي او له طالبانو سره د خبرو توان نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي سولې یو ملي پروسه ده او کوم کسان چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیایي باید د ټولنې د ټولو قشرونو استازیتوب وکړي. د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبه په ورځ په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې وویل
موضوع صلح هم یک موضوع بسیار مهم و نیاز اساسی مردم افغانستان هست.
صلح یو مهمه او د افغانستان د خلکو اساسی اړتیا ده او باید په پوره شفافیت او وضاحت تعقیب شي. کوم اساسی چې دغه خبرو ته انتخابيږي باید د ګوندونو او خلکو استازي مهم موثر او امانتدار کسان وي چې هیڅ ډول سوء تفاهم او تیروتنه رامنځته نشي.
افغان حکومت مخکې لدې ویلي چې هیواد له بل هر وخت نه زیات سولې ته نږدې شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې په ښه توګه پر مخ تللې دي. د ملګرو ملتو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر فرصتونه رامنځته شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم په دې وروستیو کې ویلي چې له طالبانو سره خبرې په قوت سره روانې دي خو دای هم ویلي چې نه پوهیږي چې دا خبرې به بریالۍ شي او کنه. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان ولسی جرګې د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر عملیات وستایل. د دغې جرګې غړیو نن په عمومي غونډه کې وویل چې له دغو عملیاتو وروسته به په یادو ولسوالیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اوښتې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم په یادو ولسوالیو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو عملیات له لاسته راوړنو ډک پولي او وایي چې له دفاعي حالات نه تر روزي حالاتو ته د افغان ځواکونو بدلون به د دښمن د ځپلو لامل سي. د دغه جرګې غړیو د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د غزنی په مالستان او جاغورۍ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د پراخو عملیاتو په پایله کې دښمن ځپل سوی. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دغه ناسته کې وویل
عملیات بالای ولسوالی مالستان و جاغوری بود که
هغه وای په جاغوری او مالستان ولسوالیو کې د افغان امنیتی ارګانونو عملیاتو د پاموړ لاستراوړنې درلودي. موږ په جاغوری او مالستان ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو شاهدانو سیمه له دښمن نه پاکې سوي او خلک په ډاډه زړه کورونو ته ستانه سوي او دښمن ته درانه تلفات اوختي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو اونیو راهیسې په مالستان او جاغوری ولسوالیو کې امنیتی وضعیت خراب سوی او وسلوالو مخالفانو پکې پراخ فعالیتونه پیل کړي دي. په دغه دوو ولسوالیو باندې د وسلوالو مخالفانو د پراخو حملو په پایله کې لسګونه کسان وژل سوي او زرګونه تنه د جګړو له امله کورو پرېښودو ته اړ سوي او ګاونډیو سیمو ته تښتېدلي دي. له دې وړاندې ولسي جرګې په دغه دوو ولسوالیو کې د نامنیو د زیاتوالي له امله د کورنیو چارو او دفاع وزیران استجوابي غونډې ته وربللي وو. د روان مریض کال د اسد په میاشت کې وسلوالو طالبانو په غزنی ولایت پراخې حملې وکړه چې د دغه خارجي سیمې تر کنټرول لاندې راوسته. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي علي اکبر قاسمی وایي چې تر سره شوي اقدامات بسنه نه کوي او باید د خلکو د تشویشونو د لرې کولو لپاره باید جدي تدابیر ونیول سي. هغه وایي موږ امنیتي ځواکونه سته یو حکومت باید په دوامداره توګه په دې برخه کې تدابیر ولري چې یو ځل بیا خلک په تشویش کې نه سي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه دوو ولسوالیو کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او وایي چې همدا اوس په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات روان دي. هغه وایي په سیمه کې د اردو دوو ټولیو ته زده کړه ورکول کېږي چې د تندر 203 تر چتر لاندې به کار کوي چې بیا وروسته به د جاغوریو او مالستان په ولسوالیو کې ځای پر ځای کېږي. خلکو ته ډاډ ورکوي چې هلته به هیڅ ډول ستونزې مخې ته نه راځي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که امنیتي ځواکونه په همغږي عمل وکړي او افغان امنیتي ځواکونه له دفاعي حالات نه راووزي کولای سي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې په ټینګه ودرېږي.
دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې دغه رپورټ کوم اورید تاسو کولای سئ دا او د ازادي راډیو نور رپورټونه او تحلیلونه پر ویب سټ هم ولولئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او په افغانستان کې د یونسکو اداره غوړي چې دغه هیواد د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب لپاره نوي تدابیر ونیسي. په دې مناسبت نن په کابل کې و مشورتي غونډه جوړه شوه چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوړ پوړو مسولینو پکې هم پکې برخه اخیستې وه. مسولینو وویل چې افغانستان په 1915 میلادي کال کې د تاریخي اثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی خو په دې هیواد کې د نامنیو له امله د یاد کمیسیون مواد په سمه توګه نه دي پلی سوي. دوی ټینګار وکړ چې دغه مسله باید جدي ونیول سي. بیا هم خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو په افغانستان کې د یونسکو له ادارې سره په ګډه هڅې پیل کړي چې د یو منظم او همغږي پلان له مخې د افغانستان لرغونې سیمې او تاریخي آثار له زیانه وژغورل شي. په دې مناسبت د شنبې په ورځ په کابل کې یوه ناسته جوړه شوې وه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرستی وزیر حسینه صافی وویل افغانستان په 1955 میلادي کال کې د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب د لاحه په نامه د نړیوال کنوانسیون غړیتوب ترلاسه کړی خو په هیواد کې د سلویخت کلنو جګړو له امله د دغه کنوانسیون مواد په سمه توګه عملي شوي نه دي. د وویل په نننۍ مشورتي غونډه کې د افغانستان د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو په ساتنه کې د دولت د اړوندو ارګانونو او یونسکو مکلفیتونه په ګوته کیږي.
هدف یو مشورتي غونډه ده چې موږ سره کم کولای شو یو عملی پلان جوړ کړو. د عملی پلان جوړولو لپاره یو موقع دی مونږ ته چې موږ خپل رول د دولت د مختلفو ارګانونو د ادرس نه مشخص کړو چې کوم وخت کې څوک کوم اقدام کوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې افغانستان په 1993 میلادي کال کې د یونسکو د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړی چې د هیواد په فرهنګي او تعلیمي برخو کې کار کوي، خو د لاهه کانوانسیون هغه کانوانسیون دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د خوندیتوب په چارو بوخت دی. په جوړې مشورتي ناسته کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیال مسعود عزیزی وویل د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو د ساتلو لپاره د 012 په نامه د پولیسو شاوخوا 1500 کسیزه قطعه ګمارل شوې ده. همداشان د دفاع وزارت د حقوقو رئیس نعمت الله احمدزی وویل د ملي اردو پر ځواکونو ټینګار شوی چې په جنګي حالاتو او د عملیاتو پر مهال د تاریخي آثارو او لرغونو سیمو خوندیتوب په پام کې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې له تیرو کابو 30 کلونو راهیسې په هیواد کې د جګړو له امله د هیواد تاریخي آثار او لرغونې سیمې په 70 زیانمنې شوي او په لسګونو زره آثار یې بهر ته قاچاق شوي دي. په افغانستان کې د یونسکو د ادارې مشر پتریشیا وویل د افغانستان د تاریخي آثارو ساتنه د دې هیواد د تاریخي پیژندګلوۍ ساتنه ده او دغې مسئلې ته باید زیات ارزښت ورکړل شي.
This workshop is the result of concrete actions taken by the government to move.
دغه ول دغه ورکشاپ د 1950 کنوانسیون د موادو د عملی کېدو په برخه کې د افغان حکومت د اقداماتو نتیجه ده چې کړی دي. یونسکو په دې برخه کې د افغانستان هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل موزیم د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس هم د هیواد زرګونه تاریخي آثار چې د کورنیو بهرنیو قاچاق کوونکو لخوا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته لیږدول شوي، د حکومت او یونسکو له هڅو سره سره بیا هم هیواد ته نه دي راوړل شوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د ساينس ډګر ته ورځو. د مځکې د هوا تودېدو په نړۍ کې اندېښنې راپارولې دي، خو ځینو څېړونکو د دې چاره سنجولې ده. دا چې څنګه عصمت سروان براته وایي،
د مځکې د تودېدو په اړه اندېښنې کال په کال زیاتېږي. په عین حال کې ساینس پوهان هڅه کوي هغه عوامل چې د مځکې د تولیدو سبب کیږي وپیژني او د مخنیوي یا کمولو لپاره د اقداماتو سپارښتنه وکړي. په همدې لړ کې یو شمېر څېړونکو ویلي که د مځکې په اتموسفیر کې د سلفایت ایروسل زرې سپری یا تیت شي، کېدای شي د مځکې د تولیدو بهیر ودرې شي. د امریکا د هاروارد پوهنتون څېړونکو په یوه نوې څېړنه کې چې په انوایرنمنټل ریسرچ لیټر نشریه کې خپره شوې ده، د مځکې په ستراتوسفیر کې د سلفایت د سپری کولو د مختلفو طریقو لګښت او امکانات ارزولي دي. په دې څېړنه کې لمځکې له 90 کیلومتره پاس څخه پر ستراتوسفیر باندې د سلفایت ایروسل زرو پاشل څېړل شوي دي. دوی وایي چې په ستراتوسفیر کې د دغو زرو پاشل د مځکې د تولیدو بهیر ورو کوي. که دې تخنیک کار ورکړ، کېدای شي چې د ګلتونی ګازونو په وجه د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره هم ورڅخه کار واخیستل شي. د دې څېړنې یو لیکوال ګیرنو واګنر چې د هاروارد پوهنتون د انجینری پوهنځي استاد دی وایي چې غالبا دا طریقه به د مځکې د تولیدو له کمیدو سره مرسته وکوي، خو دای په عین حال کې وایي چې دا طریقه چې ډیره ارزانه تمامیږي 15 کاله وروسته عملي کېدای شي. د واګنر په وینا پر دې پروژې د کال له 2 تر 5 میلیارد ډالر پورې لګښت راځي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
فریدون حلیمیار له پکتیا څخه موږ ته یو پیغام راستولې او ویل دي چې د ټاکنو کمیسیون باید ژر تر ژره د نورو ولایتونو انتخاباتو ابتدایي لیست اعلان کړي. حسن قلمیار د اشکمش ولسوالۍ څخه پیغام راستولې وایي چې فساد د افغانستان په جنګ کې زیاتوالی راولي. کریم د غزنی د مقر ولسوالۍ څخه وایي چې له طالبانو څخه هیله کوو چې له ملي ګټو څخه دفاع او ساتنه خپله ملي وجیبه وبولي. دغه راز صادق له زابل ولایت څخه پیغام رسولی د یلی کې چې لولس مشر غواړو چې زابل ته سفر وکړي او دغه ولایت له حاله ځان خبر کړي. او قدیر خان تکین راتلی کې چې د ټاکنو کمیسیون نور په کوم اندازه شفافیت او روڼتیا غواړي، د کمیسیون حیثیت به نور هم د راتلونکو پټړاو کمزور شي. دوستانو داستا سو هغه پیغامونه و چې ازادي رادیو ته مو د راستولې و او د دې تاسو مو په امانت سره خبره کړه. په کابل کې څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا له وصل وصل څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
ولسمشر مانی وایي افغانستان به له ښکاره لاسته راوړنو سره د ژنیو په کنفرانس کې ګډون وکړي. رویا رحمانی د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان نوې سفیره وټاکل شوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی چې د نن ورځې تر پایه د پنځو نورو ولایتونو د انتخاباتو نتایج هم اعلان شي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د دغه وزارت یو پوځي الوتکه نن سهار د ناستې پر مهال له فني ستونزې سره مخ شوه چې دوه تنه پکې وژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر وایي د وچکالۍ او بېوزلۍ له کبله د کم عمره کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا هغه تور رد کړ چې ګواکې ایران د کیمیاوي وسلو پروګرام لري. او د روسیې د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی چې د مسکو د یو سپورټیک کلب پخوانی چارواکی هم د بډې اخیستو په تور ونیول شو.
له وصل وصل څخه مننه کوم دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه هم وګورئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس بل ناجیه صافی څخه سپورټي خبرونه وره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تمه ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د روانې میلادي میاشتې په شپږویشتمه نیټه له تاجکستان سره دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله د محل تاجکستان کې ده او له دغو دوستانه لوبو وروسته به تاشکن او ازبکستان ته ځي چې د آسیا په مقدماتي سیالیو کې ګډون وکړي. ښاغلی شاداب وایي د افغان لوبډلې بله لوبه د ډسمبر په پنځمه ده او په تاشکن کې کیږي. دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله په الف ګروپ کې د ترکمنستان او ایران له ټیمونو سره ولوبېږي. د بلخ ولایت د بدني روزنې ریاست وایي تمه ده چې د پینګ پانګ ټیم د ملي ټیم په انتخاباتي سیالیو کې د ګډون لپاره سبا کابل ته راشي. د دغه ولایت د بدني روزنې رئیس محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د دوی لوبغاړي له سیالیو وروسته د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړي. ښاغلی عثماني وایي د دغو لوبو هدف ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو ټاکل دي. د دوی په وینا تیر کال له بلخ ولایت نه په دغو لوبو کې و نجونو او درې هلکانو د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کړ. او د انګلند کرکټ لوبډلې مشر هیتر نایټ وایي د شنبې په شپه به د خزینه کرکټ د نړیوالو شل اوره لوبو د استرالیا ماتې به د دغه هیواد لپاره تاریخي لاسته راوړنه وي. استرالیا خزینه کرکټ لوبډلې په خپله وروستۍ لوبه کې 101 منډو په توپیر د ویسټ انډیز په ماتولو سره پیل لوبې ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو ری حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندي څنګهز مجدنن رزي دویونی خبرونه دي چې یو په بل پسې بیا او وارو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د حقیقت صدای د دیونی په خبرونه کې یو اربیا ز اکرام الله اکرام تاسو ته هرکلی او خراج لاس وایم. په دې هیله چې ټول روغ جوړو خوشاله اوسې او د خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په شان تر پای واوري. درنو اوریدونکو د دیونی په خبرونه کې غواړو چې په افغانستان کې د صنعتکارانو په استونزو د دوی په باریاو همدارس د صنعتي پارکونو په شتون او په نشټون او د دې ترڅنګ د صنعتکارانو یا د صنعتي پارکونو د زمکو په غصب باندې وغږیږو، د افغانستان په صنعت باندې خبرې وکړو. په خبرونه کې را سره د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ملمه دی. صافی صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست وایو. که پیل له دې نه کوچې، په افغانستان کې اوس مهال څومره صنعتي پارکونه شتون لري او څومره صنعتي فابریکې او څومره خلک پکې په کار اخته دي؟
لکه څنګه موږ تاسو پوهیږو چې د هر مملکت د اقتصاد لپاره صنعت ډیر مهم دی، ځکه چې په مملکت په اقتصاد کې صنعت د ملا تیر رول ادا کوي. هر مملکت چې په تولید ولاړی، خپل تولیدات لري، د خپلو بچیانو ځوانانو لپاره به او د خپلو افغانانو لپاره په خپل ملک کې د کار زمینه برابرېږي او د وارداتو د طرف د صادراتو په ځیچ دا ډیره مهم صنعت ډیر مهم دی. په افغانستان کې تقریبا په 50 زونونو کې موږ فعالیت لرو، چې یو د ننګرهار دی، کابل دی، مزار شریف، هرات او کندهار دی، چې په دریو کې تقریبا د 3200 فابریکونه زیاتې فابریکې په کار باندې بوختي.